آمده سالم میزبان شماست. سالم محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه استاد څخه سید سمیع عباس. تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. پوراپورونی کې راځي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت کم موده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر میاشتې 1 په پیل کې له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان میاونه ری خبر نه وری.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو د ویمه او بشپړ مجمع په راتلونکې میاشت کې بشپړ کړي. په غزنی کې یو دیني عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی او روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړ مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړ کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لسو وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړې. نوموړی وایي په دې اړه یک کار روان دی.
دی وایي
موږ هیله من یو چې د ولسمشر د درې اتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د روان کال د قوس د میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجمع د افغانستان حکومت ته وسپارو. په داسې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقادونه کوي. صدیق توحیدی وایي د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو دی. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید د دوی د منل سوو طرحو او د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخابات لپاره چمتووالی چټک کړي. په غزنی ولایت کې یو دیني عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یوه راډیو لرله، د دف موټر پسې د نښلول سوي مین چاودنې وژلی دی. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و.
دی
وایي هغه من چې دښمن غالباً د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی و، له 200 مترې څخه د ریموټ کنټرول په وسیله چول سوی دی. نوموړی به په دې پیښه کې وژل سوی او دوه ماشومان برسیرن ټپیان سوی دي. پر دې دیني عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د غزنی د والي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې مولوی غلام جیلانی عرفانی د سعادت په راډیو کې معمولا مذهبي خبرونې کولې او کوم سیاسي لوري پورې نه و تړلی. ټاکل سوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل سوی، د ډسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم سي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمیدالدین ښودل سوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د تروریزم سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل سوی. امریکایي جنرالان وایي چې د پخواني شوروي د پوز د پخواني پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یوځای سوی وو او په 2009 میلادي کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. بیا هم شرغلست. پاکستان وایي له بریتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې دی. دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې سوی، له مخې پاکستان اروپای هیوادونو ته تللو غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نور هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپای ټولنې هیوادونه دا مهال د توافق څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي پوینا د سوي توافق مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه سي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي. خو نوموړی وایي اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ور استوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په اوږدو کې له اروپای هیوادونو څخه 90,000 کسان د غیر قانوني کډوال په توګه بیرته پاکستان ته استول سوي دي. چودري نثار علي خان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بی اسنادو کسانو پرته له دې چې پاکستانیان و اوسي پاکستاني بدل سوي او د تروریزم په تور دغه هیواد ته ستنه کړه سوي دي. روسیه مصر ته د خپل ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنی ځنډه ولیدې. دا ګام روس له هغه ستل کیږي چې تیر اونۍ یو روسی الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې ولوېده او 240 کسان چې تر ډېرو روسانو پکې ووژل شول. مصر ته د الوتنو د ځنډېدو امر پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړ. دا د روسیې د هوایي شرکت د A321 ایربس الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه د مسکو د اندېښنې لویه اندېښنه ګڼل کیږي. تر دې مخکې لوړپوړ امریکایي او برټانیي چارواکو ویلي وو چې اونۍ وړاندې د روسیې الوتکه شاید د تروریستي برید په نتیجه کې په سینا ټاپه وزمه کې نسکوره سوې وې. روسیې او مصر دواړو ویلي تر اوسه لا ډېر مخکې دی چې د الوتکې د لوېدو د علت په اړه پرېکړه وسي، خو کرملین وایي مصر ته د الوتنې ځنډېدل تر هغې چې د الوتکې د نسکورېدو علت معلومېږي د خوندیتوب لپاره یو احتیاطي ګام دی. دیمیتری پیسکوپ ویلي ولسمشر پوتین همدارنګه روسي چارواکو ته امر کړی چې کور ته د هغو زرګونو روسانو د راستنېدو لپاره لازمي لارې ولټوي چې دا مهال په مصر کې دي. د روسیې د توریزم ضد کمیټې په بیړنۍ غونډه کې د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر ویلي تر هغې چې د الوتکې د لوېدو په اړه د څېړنو نتیجې معلومېږي مصر ته د الوتنو ځنډول پر ځای اقدام دی. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې ویلي د ترانسپورټ وزارت ورته لارښوونه کړې چې تر بل اعلان پورې دې مصر ته الوتنې بندې کړي. اونۍ وړاندې یوه روسي الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. مصر او روسیې دواړو د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په اوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید سي. سرګی لاوروف دا خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او اوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلوروالو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په اوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره پر خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پس مخته روان دی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه پر پرونی کوي په داسل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو قانوني وخت کم مده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخابات سیستم د اصلاحاتو بهیر ورستي نتیجې ته نه رسیدلې. د ملي امنیت سلاکار له هندي چرواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
ولسمشر غنی پرون په لوګر کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د امن د ټینګښت ژمنه هم وکړه.
اول هدایت داو چې هیڅ څوک د علماي کرام باندې چپ نه چی.
خو ځینې کتون کې وایي لوګر ته د ولسمشر سفر د ولس غوښتنې جواب نه کړي.
چې د ولس غوښتنه وا او د ولس توقع متاسفانه کار ونه شو او نه دغه څه خاص پیغام د ګورنر خلکو لپاره.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې خبرونه کې ووري دي. ترڅنګ ستاسو لند لیکلي پیغامونه یا اس ام اسونه هم درته لولو چې تازه مو را لېږلې دي. د ساينس او ټیکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ ورېدل سي. په اصل کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو قانوني وخت کم موده پاتې ده. په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو بهیر وروستۍ نتیجې ته نه دی رسېدلی. هغه کمیسیون چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره ټاکل سوی وایي په دې برخه کې په شدت کار کوي او د قوس میاشتې تر پای پورې به خپل وروستي وړاندیزونه ولسمشر ته وسپاري. اجمل اند او نور تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښته نه کړي.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتي بعد
خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د موازی نظام سربیره چې مخکې مو وړاندیز کړی و پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزې نمایندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د درې اتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سمو د مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شو طرحو سره سم د حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي والد حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
دی
وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بله چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې له پیل څخه دوه کاله وروسته او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شي. څو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لویه جرګه هم نشي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیلېدو دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران وټاکل شي هومره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د بلخ ولایت په چمتل او دولت آباد ولسوالیو کې ولسی خلک او قومي مشران د اربکی وسلوالو چې دوی محلي پولیس بولي له چلند څخه شکایتونه لري. دا شکایتونه څه دي او چارواکي په ځواب کې څه وایي؟ مجیب الرحمن حبیبزای په اړه معلومات راکوي چې له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیبزای صاحب، اول خو مو سهار په خیر. بیا درته وایي چې څه دي د خلکو جدي شکایتونه په دې برخه کې؟
محلی پولیس فعالیت دی او د امنیت تامین په برخه کې کار کوي، خو په دې وروستیو کې د چمتال ولسوالۍ او ځینې نور ولسوالۍ لکه دولت آباد، دته، چهاربلک، شولګر او نور ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی او د بخت د ولایتي شورا خصاتې هم دا مسله تاییدوي. نو په همدې منظور د ځینو ولسوالیو کې چې محلي پولیس شتون لري د نوي توانېدي چې د مخالف وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي او خلک شکایت کوي چې ډېری دوی خپله د خلکو د ځورونې سبب ګرځي، له دوی څخه پیسې اخلي او شورتې ټولوي او ځینې مواقع هم حتی سبب شوي چې محلی پولیس لخوا ملکی کسان ترمنځ جګړه واوري. تېره اونۍ هم د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ د نوښار سیمه کې د محلي پولیس او دولت مخالف وسلوالو ترمنځ په جګړه کې د محلي پولیسو لخوا درې ملکي کسان وژل شوي وو چې لا یې هم ټپي کسان په روغتون په بلخ کې په مولانا روغتون کې په سر وي چې په دې برخه کې دوی د دولت د محلي دولت د جدي پاملرنې غوښتونکي دي او وایي چې تر دمه ورته هېڅ ډول توجه نه ده شوې چې د محلي پولیس د خپل سر کارونو مخه ونیسي.
او حتما تاسو دغه شکایتونه هلته له ځایي چارواکو سره هم شریک کړي دي، هغوی په دې برخه کې د څه اقداماتو یادونه کوي؟
سره صاحب، کوم خبر چې موږ په بلخ ولایت کې د بلخ د امنیت له امله سره درلودلې، لومړی خو د خلکو ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نسبت پخوا ته په دې ولسوالیو کې زیات شوی دی. دوی اصلا دا موضوع نه مني او وایي که کله هم دولت مخالف وسلوال فعالیت کې هغه په پټه دي او موقتي فعالیت دی، او بل دا چې د محلي پولیسو د خود سره یا خپل سره د فعالیتونو د مخنیوي په منظور وایي چې تر دغه پیشنهاد رامنځته شوی چې خلک ورته شکایت کوي په رسمي ډول او دوی بیا ورته رسیدګي وکړي. خو د چمتا د پیښې په اړه وایي چې وژل شوي کسان د دولت مخالف هست، ولې بلخوا به ملکي کسان وایي چې هغه ملکي کسان دي او د ټولنې له بد نسخه دي او دا کسان د دولت مخالف وستول او محلي پولیسو په جګړه کې د محلي پولیسو لخوا وژل شوي دي.
ډېره مننه حبیب زای صاحب، تاسو شایسته او ګلالۍ ورځ ولرئ. ومورېدل چې د بلخ ولایت په چمتله او دولت آباد ولسوالیو کې ولسي خلک شکایتونه کوي چې اربکي وسلول چې دوی محلي پولیس بولي ناوړه چلند ورسره کوي او په ځینو مواردو کې په ناامنیو کې هم دوی لاس لري. البته دغه شکایتونه د افغانستان له ځینو نور ولایتونو هم رارسېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ. هغه کسان به عدلي ادارو ته معرفي سي چې په لوګر کې مځکي غصب کړي. شغلی غنی په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ژمنه هم وکړه. له لوګر وربندې داود طفان راپور لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. د ده په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصلې لنډې کړي او څوک پرې نږدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماء کرام باندې چپناچی.
نوموړي دا موویل چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او له هغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غني په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي.
هدایت معینیست که اشخاص غریب، اشخاص بی بساعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند.
دولسمشر په خبر دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله له نږدې وڅاري. د لوګر والی محمد عالم فدای دولسمشر د سفر په اړه رسنوي ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د جوړیدو په اداره کې د نوې تغییرات په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامی ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولست ډیر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې ډیر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود طپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
ومردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پلازمینې کابل تر ټولو نږدې ولایت لوګر ته سفر وکړ. ځینې کتونکي وایي دغه سفر به د لوګر د وضعیت په بدلون کې ډیر مهم نقش و نه لري. صفی الله ستنگزی په دې اړه رپورت برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلازمینې تر ټولو نږدې خو له ګواښونو سره مخامخ لوګر ولایت ته سفر وکړ څو هلته اوسنی وضعیت له نږدې وګوري. د جمهور رئیس مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو، خلکو او د خلکو له استازیو سره خبرې وکړي څو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. ښاغلي هاشمي وویل په دغه سفر کې ولسمشر امر وکړ چې باید د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو ترمنځ همغږي زیاته شي او همداراز په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب، د مخنیوي، د قانونو د رایستلو او د امنیتي ځواکونو د جلب و جذب پروسې ښې شي. په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استازیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي. همداراز د لوګر او کابل د امنیي قمندانیو د لا همغږۍ په سر ټینګار وشو ځکه چې واټن نږدې خو ګواښونه مشترک دي.
فاصله لکه
مسو تهدیدان مشترک. لولس مشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانګزی په شمول یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي مالو. لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، وخت نا وخت د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د ریپورټونو لمخې همدا مهالې زینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. اخو د پخواني ولس مشر سلاکار وزیر شاهزاده مسعود وایي که څه هم ولایتونو ته په خاصه توګه لوګر ته د ولس مشر سفر اغیزمن تمامیږي، خو دا چې خلکو ته پکې کوم غټ زیری ونه لري نارضایتۍ رامنځته کوي. ښاغلی مسعود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلکو له ولس مشره په دغه سفر کې د ډیرو لویو پروژو او لویو کارونو د پیل او پرانیستلو هیله درلوده، خو داسې هیڅ هم ونه شول.
د ولس دپاره داسې خاص شی نه درلوده چې ولس په هغې باندې خوشحاله سوی وای. یعنې د ولسونو سره چې هلته ما خبرې وکړلې، توقع یې ډېره زیاته وه، توقع برخلاف. داسې کومه خاصه برنامه نه وه. طبیعي خبره ده چې په امنیتي سکتورونو سره یې ولیدل او هغه تاثیرات به مثبت وي، اما څه چې د ولس غوښتنه وه او د ولس توقع وه، متاسفانه چې هغسه کار ونه شو او نه دغسه کوم خاص پیام درلود خلکو لپاره.
ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې ولسمشر باید ولایتي سفرونو ته دوام ورکړي، خو هر یو ولایت ته باید د خلکو له تمې سره سم د لویو او بنسټیزو کارونو د پیل هڅې وکړي. که څه هم ولسمشر د ټولو ولایتونو له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو په خاطر وخت نا وخت له هغوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې تماس نیسي، خو کم لیدل شوي چې یو ولایت ته پخپله سفر وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا راډیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا راډیو او ټلویزیون په ځانګړې مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا راډیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له هندي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکاري او د افغان قواوو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. انیف اتمر سبا په دې هدف هند ته ځي. له ده سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم ملګری دی. نور تفصیل له اجمل انناوري.
افغان چارواکي وایي نوې ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یک شنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړ پوړې پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپلې ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولي وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا سرکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپله د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولی تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ګنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
د نا امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوي دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندز کې نا امنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. اسمت سروان جزئیات لري.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو موسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي موسسې یا NGO-ګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره له دې چې خطرناکو، خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده. اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو موسسو لپاره په یوه خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالې خیریه موسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي موسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو موسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک یې د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولی یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو موسسو د همغږۍ دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر موسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اس ټول خبرونه پر انټرنیټ هم صافي اوازي او د لسی چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو رسپونو خبرونه کې د افغانستان پر سر غلي.
زیات شمیر لویدیځو مطبوعاتو په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بریټ په اړه د بی سرحده ډاکټرانو د ریپورت په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انډیپندنت رسپانډ لیکي د بی پولي ډاکټرانو پر راپور کې په وضاحت سره راغلي دي چې په کندوز کې د دوی په یو روغتون د هوایي بریټ پر مهال امریکایان پوهېدل چې دا روغتون د طالبانو له ګواښ سره مخامخ نه دی. رسپانډ وایي د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې د افغان حکومت د دې ادعا پړه چې ویلي پر روغتون د بریټ پر مهال طالبان د غلطه پټ شوي وو له کرک ډک عکس العمل خودلی دی. د لندن شاپ ټایمز رسپانې په دې اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي بی سرحده ډاکټرانو دا منلی چې په کندوز کې د دوی پر روغتون د بریټ پر مهال شاوخوا 40 تنه ټپي طالبان تر درملنې لاندې وو، خو ټینګار کوي چې هیڅ وسلوال کس په دې شپه پر روغتون کې نه و. بی پولی ډاکټران وای د بریټ پر مهال پر روغتون کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 115 کسان بستر وو. وال سټریټ جورنال لیکي امریکایي ځواکونو د افغان لوري په غوښتنه په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون بریټ وکړ او پرته له دې چې جوته کړی چې پر روغتون کې وسلوال شته او کنه خپل بمباری ته دوام ورکړ. نیوز ویک مجرې په خپل ورسي غنډه کې لیکلي په کندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله پر مهال روغتون زیات مصروف او ګڼ شمېر ناروغان پکې وو. مجله وای پر روغتون لومړی بم د هغې پر عاجله خونه ولګې چې ټول روغتیایي کارکوونکي او ناروغانی وسوځول. نیوز ویک د بی سرحده ډاکټرانو د ریپورت په حواله لیکي پر روغتون د بمبارۍ پر مهال 13 وارې له امریکایي پوځي مقاماتو سره د تماس هڅه وشوه چې بریدونه ودروي، خو د ریپورت له مخې بیا هم د 1 ساعت او 15 دقیقو لپاره بمباري روانه وه. د بی پولي ډاکټرانو ریپورت وایي امریکایي ځواکونو اخر تلیفوني پیغام واستو چې هر څه چې په وس کې لري تر سره به کړي او وی ویل هغوی ته دعا وکړی. نیوز ویک د غراس د کندوز د روغتون د ځینو ټپیانو او د تخریب شوې ودانۍ تصویرونه هم خپاره کړي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس د سهار 8:30 بجې کېدونکو دي د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره باید د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجمع په راتلونکي میاشت کې بشپړ کړي. په غزنی ولایت کې یو دیني عالم په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خپرونو رادیو لرله وژل شوی دی. ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي بچی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د ډسمبر په 3 نیټه په ویرجینیا کې په سزا محکوم شوی. پاکستان وایي له برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی دی. روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافروړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک له موافقې له مخې بیا ته اړتیا ده چې په اوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید شي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د ګوزن یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو غونډه کړې ده چې پکې د ډیورن پولی پر سر ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي په اړه یوه ګډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استازیو هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ګډه غونډه کې پر ډیورنډ کرښه د پولیو د مخنیوي د 15 مرکزونو د جوړېدو پریکړه وشوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان او تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي د برامچې څخه واخه بیا تر ژوبه پورې. پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15,000 اتی 20,000 کشنیان موږ کوو. د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختص کیو د نادرا کم ځای شې پر دې ځای به موږ چمن زیاتو. بل چې تر نادرا تر شل موږ کنټینر پروت پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو درته به موږ چمن دغه کو بقاعده موږ د آرمی ولا سره وس میچنګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول جهار ورځ د پولیس دواړو غاړو ته شاو خاطر لزر تنه اوړي چې په هغه کې شاو خو نه سو هغه ماشومان وي چې عمر تر 15 کلونو پورې وي خوای په هغه کې واځ شپږ سو ماشومان ته لګزنه د ژغورنې څاڅکی ورکول کیږي او نور 300 ماشومان ځنې به برخې وي. د یونیسف د اړیکو د بکې مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته څیرمه سیمو کې په خوا د هغو ماشومانو شمیر در لزر وو چې کورنۍ د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي نه ورکول. خو وایي اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین وروسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وایي له دې وروسته به بلوچستان ته څیرمه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکي په یوه ورځ ورکول کیږي.
کمپاین به موږ داسې چې که د افغانستان خواته او که زموږ خواته دا به موږ په یوه ټایم پر یوه تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنټ کېږي که زموږ خواته که د دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې ویچ نیټ شي زموږ خوا ور هغه بعد چې پر ټي وي او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړي دي او څه نور جوړوو.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا درېیمه غونډه ده چې په چمن ښار کې کېږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره دوې غونډې شوې وې او ټاکل شوې ده چې په روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بله غونډه کېږي.
د پخلا په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند له مرکز پرته په نورو ولسوالیو کې تعلیم په صفر کې حساب دی ځکه چې د تعلیم اسانتیا نشته، ناامني ده او نورې ستونزې. د لیکلي چې په دې ولایت کې هر ورځ په لسګونو کسان په ناامنیو کې مري. وحید الله له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی باید تر هر څه مخکې افغانستان ته سوله راولي، وروسته دې نورو کارونو ته لومړیتوب ورکړي. انجینیر حبیب الله کوچی بیا د سولې په مسأله کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې او وایي افغان حکومت دې په دې باب له پاکستان سره بیا بیا خبرې وکړي. خو ولی جان له غزنی لیکلي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت وي. دی وایي پاکستان تش په خوله له افغانستان سره د سولې په مسأله کې د همکارۍ شعارونه ورکوي. عبدالقادر تکین له زابله لیکلي، د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان سره په استخباراتي برخه کې ښه همکاري کولی شي. د لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د عمومي سولې لپاره دغه همکاري مهمه ده. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي چې وسلوال طالبان د پاکستان په ګټه جګړه کوي، نه د اسلام په خاطر.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاست. د ساينس او ټکنالوژي دنیا د غرض د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د بریتانویانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وتو په حال کې دي. وروسته له دې چې د بریتانیا صدر اعظم وویل چې د روسي سیلانیانو الوتکه تیره اونۍ احتمالا د یوه بم د چاودنې له کبله نسکوره سوې. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرم الشیخ سیاحتي ښار څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځېدل. د رویټرز خبري اجنس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
بهرنی سیلانیان د امنیتی اندېښنو له کبله له مصر څخه د وتلو په حال کې دي. د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپلو هیوادونو ته ستانه سول. د برتانیې دا اقدام چې دغه ښار ته یې د خپلو الوتکو تګ راتګ ودراوه، مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی، په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه یې د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولی سي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځېدل. هغه د رویټرز خبري اجنس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې، هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوي وای، موږ ته به اسانه وه چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څانګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سمه وي، نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یوه مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په مهال وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د اکتوبر د میاشتې په پای کې د هالووین د جشن په شپه یو لوی آسماني ډبره چې شاوخوا 400 متره اوږده وه او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا هغه لوی کدو نوموله، په هر ثانیه کې په نږدې 15 کیلومتره سرعت د مځکې له کورې 420,000 کیلومتره لرې تېره شوه. دا ستره تیژه د دې لپاره ستر کدو نومول شوه چې د هالووین په شپه د مځکې له څنګه تېرېده. په دې شپه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو خلک خپل کورونه په کدوانو سینګاروي. ساینس پوهان وایي دا لویه ډبره یا ستر کدو د سپوږمۍ له مداره لرې تېره شوه او مځکې ته یې خطر نه پېښاوه. د دوی په وینا دا ډبره به تر 100 کلونو پورې بیا د مځکې له څنګه تېره نه شي. دا ستره ډبره تر هغې آسماني تیژې 40 وارې لویه وه چې په 2013 میلادي کال د روسیې د چلیابینسک د سیمې په فضا کې وچاودېدله او د چاودنې د ږغ څپو یې د ودانیو شیشې ماتې کړې او په زرګونو خلک یې ژوبل کړل. دا لوی کدو یا آسماني ډبره د اکتوبر په 10 د امریکا په هوایي ټاپو کې منجمانو معلومه کړې وه او د اکتوبر په 10 د ګرینویچ په وخت د ماښام په 15 بجې د مځکې تر څنګ تېره شوه. په امریکا کې د شیشې په شان روڼ المونیم جوړ شو. د امریکا د سمندري ځواکونو د ساینسي ازموینو د لابراتوار یوه څېړونکې داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته یې داسې پراختیا ورکړې چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سینجرا وای دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشه خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، توپان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده، پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشه ښه دی. دا ټکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی، لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په چیره بیا په ټکنالوژۍ کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي، ځکه چې هم سپک دی او هم کلک.
The Science او Technology دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې ونې لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپل ستونزې راسره شریکې کړي چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاري، د مځکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
پاکستان ناکام مصرف غریب بیچارہ خلق پلارا مصرف اور خبر ہے تو طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ طالب اور ملا سے چارہ پیدا کرے دا پاکستان پیدا کرے پاکستان اس سے ملے گی سولی خبری جنگ خبری دا پاکستان سروش او دا زیا مسود خبر سیدو مچ زیا مسود ویل چې زمون خبری بیا اساس دی او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه وکړه. و سلام و هم خوش.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نه شي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوې، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغه چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږي چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوز ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلې د پلو سره اوسېږو. هلته د غرباکیان دی موږ کورنه چور کړی دی د چای موږ نه دی پریکي د موږ د غاوال مسلمان ته ورسوي.
تازه گل دی المن ولایت سره تاسو سره په تماس کې د ازادي راډیو کارکونکو پر خدمات ټول افغانانو ته د اخواست د جنگ د جګړې څخه خلاص واخی په ملک ملوینه دی چې کوم دی تمام دی چې خدای تعالی پورته کوي چې په ملک مارانه راځي ټول راځي د خدای ته ځلني جنگونه بس جنگونه مه کوي د خدای په امان او سلام.
یا ازادي راډیو ته ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو اول شہیدان ورثہ در بدر اور خاور پسند جی پدری در اور پنجی در باندھے نہ کور نہیں ویسے نہ ساتھ لیسی کور کا لے نمرہ اور کڑی جو بولا گا شیر جی کو خارگوٹی کی وزارت داخلی اختر حقوق دو شہیدان ورکل اور اغوی پختر نمرو کا شروع کرے اور ملی اردو دو شہیدان تو درگاہ دور سو دو سو زلمان دو وطن دو دفاع دو پارا شایدان کی گی وزیر دفاع و وزیر مالی حقوق دخمول هم بکنی نای ناکر سر بشرف غریب پختنه که نای عبدالله نای ولسی جرگا او نا دو مشران و جرگی نمون دا زاده را دو نهی لما می که داقا پیغام زمن اشرف غنی تا عبدالله تا ولسی جرگی تا او دو ولسی جرگی غورتا او دو مشران و جرگی غورتا ورسی که دو من رحاب دو ولایت دو ملی وردو دو شهیدان دو ورسا دا مشکل ترسیدگی وشی زکر زامن دا پردی دا پرس حلاکی گی او مزید چرچی دی وزیر دفاع وزیر مالیہ کئی دا شہیدان و حقوق نور کئی چا پاکمل نمرو کاسی روکی و سلام
خودین دا دیور یما دا غرش مصر دا غا پدلاز من دی روانی دا طالبان نو دا خواهش دا غا پلچک و دا سرکان ناکی ناکی الوزیوی بس نو دا خدر طول مسلمانان لار ده در بین همی ده خواهش ده ده لار ده معینی نه ناکی ناکی ده بروز ده نکان ده بخی خرابش های ده طولون و پلچکان طول ده رو بودیم با سلام.
زه امیر محمد ده چوری ده ولسوالی ده اوی ده کلی سخ خبر کوم. زما ده نظر دی چی ساغلی اشرف غنی او ساغلی ڈاکٹر عبدالله او دا دواړه نس کولای چې دا کستی در خپل منزل پر ورسی باید انتخابات وسی یو سم سالم ستار رئیس جمهور راسی چې د ایران او د روسیې او د هند سره شر وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي د پاکستان ټول په لاس کې دي په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي نو د دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوري یو د پاکستان د لاسه درپدر یو دا زموږ هېڅ کله دوست کېدلی نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتې همدغه تچ د زلزله ځپلو پر برابر باندې دغه مرستې ویشي دغه دغه د کلي و مشرانو ته مه ورکوئ دا د کلي و مشرانو ته چې ورکوئ بالا دا قرار په روزمز باندې مزدوران ونیسي بوی دي هغه کارکوونکو ته بس قرار معرفي کړي هغو ته هم مزدوري ورکوي د هغو سره باره قرار بس بسته دي زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي اته اته زر افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي زر زر روپۍ هم بیا مزدور ته ورکوي زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته داګر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دغه دغه سره راووتلې بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه دغه د شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خور غری بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځکې سره پیرار سوي او بیا در خپل ځای ته نشي راتلای او خوش شوی او یا زلزلې ځپلي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایان خوا څخه کیږي دغه کفارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا شول د شورا غړو که د شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات ولایت خدا د اوس حکومت نه لري که د اوس حکومت ولایت ولري ولی د شورا پر غوړې ولې شي یا ولې شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوال کومنده خپل ولاسته چې خپل جېد او تشار کړی دی مالا چې دا ګر امریکا راتول چې نو ولسوال په جېد کې ځای جو سلام خوای تا
زل زبر ورا ته شاجي ولسوال ساس پر پتماس کې ما ټول نور جمهور دا غختنه لرو چې لدار بچانه ته موږ سخت بعد آزاد یو په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډیا او یاد سیم مالونه ورته دی مالونه ځینې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک دې نه پیږي د بازار ته ورته هغه خواته ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري چې فور دا غوښتنه لري چې باید در وکیان کې څه وایي
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما دا غیل ده دغه اربکیان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د ډېر څه لويستو ملکاتو کفار را وستل وو بیا دې راولي خدا او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ځان سره بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه لري او تاسو ترې درلودې چړې نن بیا نه اخسه والسلام
مسکیا درغو بارے زلزلے کی زلزلہ خیر جواب کو را گئی تیر سر لیکن یہ نہ کہ یہ اصل نہ کہ خلق تشش کی وہ سینن نہیں تو من کہ غیر بد حالات روان میں دا مسکیا درغو دلی حکومت نہ سدا سا کہ لو میں ہدی کم کی شرف من سے کولے سے جان کی نہ ملکی کا سن درے کی زوال میں نہ فهم نہ صرف دی وہ ریول نہ سکی دان لا کوئی دستہ باقی کی چیری تعلیم میں لے وہ سر سکلا نہ سدا اور دی اس میں دیکھ تو یاد زمین میرا مان دیا وہ سپک کلا بان جان سر کی خود بھی من تو پو ہی پتا رو ہی نو سیلنګ د دې په کې چې زړه پکې ځان ځان نه لري شایدان هم دا وایي چې شریف جنگ روان څه کله مرمه دې بس راځي په دې کې چې دا څه کې دی نو ورته نه
راځي نه په تمہاره سکه مته سلام علیکم او تاسو ټول تر زما خوښ ته ورته نه غره د شروالي نه د دوه کالو شه زما یو شه چې دا د نمبر په حالت کې توضیح نه کې شهر خوښ او صبر شه به د راشه په دغه باندې لګ زمون غواز زور چرواکو ته ورسوي خدای په امان خو راز ازادي راډیو ته ژوندې وي
السلام علیکم د براد ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وز زیاده خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي خیر سره وو چې دي د ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وو په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه پر علاقه د خارجانو هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت یې ټول زراعت بل کل تاوان کړی نو څه کال دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلک بس نو خلک د خپل روزمره ژوند ته وسره یاني چې دا نن به څنګه حالات یې سبب سره سره کیږي دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکړي ملت ته تباہ او برباد کړي دا 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 چارواکي دې څه فکر پرول کې دا خو نه دې کار ملت و تباہ او برباد څو ګر سره د دې جنگونو دې تمام اورز حالت سامونه دې چې جوړول کېږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتیامي دا و څه تور شپره ل پر افغانستان باندې بس السلام علیکم یار خو به خمو خلک تاسو الله دې خیر کړي
السلام علیکم زه غورماش د ولسوالی يم د فاریاب د ولایت دا دوی هغه کې چې زموږ ولسوالی سکوت کړی طالبانو جنې ولې چې اردو په د ولسوالی ځخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالی ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالی ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالی بار ته پاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالیو نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپله خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالي خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس کې خو نیکول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم لا ایران خبره کوم
تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو. او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړي، موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم، خاګي افغان ولسوالۍ یم، د حاجي منګل خان د کلي یم، صدا مې نوم ده، پلار نوم یې امیر خان ده. دا پیغام مې ټولو ورونو مسلمانانو ته ده، باید موږ له ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي. وسلام، خدای پامان.
سلام علیکم د ازادۍ اوریدونکو، د ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته سلام. غواړم چې دا پیغام مې مخور شي په لړپلو چارواکو او په اشرف غنی، ډاکټر اشرف غنی باندې، ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دغه کوم غاسبین چې دي په ننګرهار کښې وړه ځمکې ټولې غصب دي، حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی، غټه لویه طبعي روانه ده. په ټولو باندې غږ کوم چې د دې مخه ونیسي، که د دې مخه ونه نیسي تر 2000 پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي. د سمرخېلو کرکه چې کومه ده، د دې په مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکو ونیولې، عربان هم ونیولې، مخامخ هم ونیولې، د دې غم دې وخوړل شي او د سمرخېلو د کرکې ځمکې دولتي پاکې ونیول شي. سره بیا کورونو وسلام.
وعلیکم السلام. وروره، ستاسو پیغام مو دا خپور کړ. ازادي راډیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خپاره کړي. البته په دغو اړیکو کې زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. په تېرو خپرونو کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اورېدونکي زنګ وهي، نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اورېدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمایي کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت د کموالي له کبله پاتېږي، نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتماً یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران، اس میں سخت نا چاری داشن خالے، اس میں سخت نا چاری داشن خالے. صبر وکړه خدای برا بلی دوران، زما سخت نا چاری داشن خالے، زما سخت نا چاری داشن خالے. سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دا دستا حسن خوالی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله